درنو اوریدونکو السلام علیکم. لس بجې شوې د ازادي راډیو په یو بل خپرونه کې مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. په دې خپرونه کې په هند کې د آسیا زړه کانفرنس او ځینو نورو موضوعاتو په اړه راپورونه لرو او دغه راز اونیس پروګرامونه ژوند په شیبو کې او مخکښې ښځې هم در اورو. خو لومړی د دې ساعت خبرونه رحمت الله افغان وړاندې کوي.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سره ټکی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په میدان وردګ ولایت کې د یو محصل په در ځړول ستر جنایت بللی. د نورستان سیمې چارواکي وایي چې دغه ولایت دوه بلوسوالۍ د وسلوالو مخالفانو له محاصرې ووته او د بخښنې نړیوال سازمان له ایران غوښتي چې څلور دیول شوي کسان ژر تر ژره له قید او شاته پرته خوشې کړي. اوس هم بشپړ خبرونه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په میدان وردګو کې د یو محصل په در ځړول ستر جنایت بللی او پولیسو ته امر کړی چې دا قضیه په جدي توګه وڅېړي. دغه وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي دي چې دا ځوان محصل د چک ولسوالۍ په سیوا کلي کې د جمعې په ورځ په عام حضر کې په در ځړول شوی دی. له بلې خوا د میدان وردګو د والي ویان عبدالرحمن منګل پرون شپه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
وسلوالو طالبانو نوموړی په میدان وردګو ولایت کې د حقنی شبکې د استخباراتي برخې مسول د وژل کېدو په تور په شهادت رسوي اعدام کوي. موږ هم په همدې تلاش یو تر څو د قضیې اصلي عاملین ونیول شي او شاید انجینر فیض الرحمن په برخه کې د کورنۍ ته عدالت تمین شي.
فیض الرحمن د کابل د پولی تخنیک پوهنتون د څلورم کال محصل او د طالبانو وین زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي دي چې په دې اړه دوی پلټنې کوي. هغه امریکایي پوځي چې په 2009 میلادي کال کې په افغانستان کې خپل سر له خپل پوځي پوستې د وټلو په خاطر د پوځي مقرراتو په سرغړونې تورن شوی، له ولسمشر باراک اوباما وغوښتل چې وی بخي. سپینې ماڼۍ پرون تایید کړه چې برګډال مخکې تر دې چې منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جنوري په 6مه واک ترلاسه کړي، له ولسمشر باراک اوباما د بخښل کېدو غوښتنه کړې ده. ټرمپ د انتخاباتي کمپاین پر مهال د برګډال په اړه انتقادي څرګندونې کړي وي او ویلي دي چې باید تعقیب سي. ټرمپ همداراز په 2014 میلادي کال کې د برګډال پر وړاندې له طالبانو سره د بندیانو د تبادلې معامله هم غندلې ده. دیرش کلن برګډال له پوځي محکمې سره مخامخ دی او ممکن په عمري قید محکوم سي. د نورستان سیمې چارواکي وایي د دغه ولایت دوه بلوسوالۍ د وسلوالو مخالفانو له محاصرې ووته. د نورستان سرپرست حافظ عبدالقیوم پرون په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال ته وویل چې تازه دمې سرتیري هم د ولسوالۍ ته رسېدلي دي او د نورګرام او دواب ترمنځ مهمه لاره پرانستل شوې ده. دوه بلوسوالۍ له شاوخوا درې اونیو راهیسې د افغان پوځیانو او وسلوالو طالبانو د سختې جګړې په خاطر محاصره وه. په یو بل خبر کې د نورستان د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د پای ته رسېدلو د 14 ورځنۍ کمپاین پر مهال د نورستان د ښځو چارو رئیس له حکومت غواړي چې په دغه ولایت کې د ښځو وضعیت ته ځانګړی پام وکړي. زاهدي فیضان پرون شپه ازادي راډیو ته وویل چې په نورستان کې د ښځو وضعیت ته د هغې په خبره د نورو شرقي ولایتونو په څیر پاملرنه نه ده سوې.
لکه څنګه چې نور ولایتونو کې مخکې هم تکرار کړ، لغمان، کونړ، ننګرهار هغه کې فعالیتونه په لاره چې د ښځو لپاره زمینی مساعد په نورستان کې هیڅ دغه دیارلس کلونو کې هیڅ کوم د ښځو لپاره زمینی نه دي مساعد شوي.
مېرمن فیضان وویل سه کال د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي 55 قضیې په دغه ولایت کې ثبت شوي دي چې ډېری د قومي جرګو له لارې حل شوي دي، خو باید نورستان د نامنو په خاطر له نورو ولایتونو شاته پرېښودل شوی. دا هم د سیمې او نړۍ خبرونه. د بخښنې نړیوال سازمان له ایران غوښتي چې څلور نیول سوي کسان ژر تر ژره له قید او شرط پرته خوشې کړي. دغه سازمان د عیني شاهدانو په حواله ویلي یا څلور تنه د پولیسو لخوا تر وهل ډبولو وروسته نیول سوي دي. دوی د هغو نږدې سلو کسانو په منځ کې نیول سوي چې غوښتل یې تهران ته نږدې د کرچ په یو هدیره کې د دوه لیکوالانو په مقبرو یادغونډه جوړه کړي. دوه ایراني لیکوالان محمد مختاری او محمد جعفر په 1998 کال کې د ایران د استخباراتو لخوا وژل شوي وو. د آذربایجان په پلازمینه باکو کې یو انتحاري حمله کوونکی هدف ته له رسېدو مخکې وژل سو. د آذربایجان د دولتي امنیت د ادارې په بیان کې راغلی حمله کوونکی چې عزیز آغا اوغلو نومېده په باکو کې یو پلورنځي ته نږدې په یو لړ خاصو عملیاتو کې وژل سوی. عزیز آغا په 2001 میلادي کال کې له یو تروریستي سازمان سره د یو ځای کېدو په جرم زندانی شوی هم و. د آذربایجان د دولتي امنیت د ادارې د بیان له مخې عزیز آغا چې سږ کال په لومړیو کې خوشې شوی و د ازادۍ له لومړیو ورځو یې د تروریستي حملو پلان درلود. چینایي چارواکو تایید کړه چې د سکرو په یو کان کې وروستي لس تنه بند پاتې شوي کان کیندونکي مړه سوي او له هغو سره په دې پیښه کې د وژل سویو کسانو شمیر 230 تنو ته ورسید. د تلفاتو شمیر نن یو ورځ وروسته له دې تایید شو چې د چین په شمال کې د منګولیا د جیفینګ ښار کې د سکرو په کان کې د ګازو چاودنه وسوه. ژغورونکو له چاودنې لږ وروسته د 22 تنو مړي وموندل. د چاودنې په مهال په کان کې 101 تنو کارګرانو کار کاوه. د چین دولتي خبری آژانس سنهوا وایي چې 109 څلوېښت تنه وتوانېدل چې له پیښې روغ ووځي. او د ازبکستان خلک نن د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې برخه اخلي. داسې اټکل کیږي چې د ازبکستان اوسنی سرپرست ولسمشر شوکت میرزایف د یو 15 کلنې دورې لپاره د جمهور رئیس په توګه وټاکل سي. ختم جان کتمانوف، سرور اتا مرادوف او نیرمان عمروف د بلابلو نورو ګوندونو لخوا کاندیدان سوي دي. نږدې 20 میلیونه کسان په ازبکستان کې د رایې ورکونې له شرایطو سره برابر بلل سوي دي. د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه.
د روان خبرونه په دوام کې اوري. د افغانستان او هند مشران به نن د آسیا زړه کانفرنس پایله او په اعلامیې پای ته ورسوي. ولسی جرګه وایي په ځینو پوهنتونونو او تعلیمي مرکزونو کې د داعش او افراطیت تبلیغ د اندېښنې وړ دی. د حکومت او حزب ترمنځ د سولې د موافقې د تطبیق کمیټه وایي د حزب اسلامي یوازې سیاسي بندیان خوشي کیږي.
هغه بندیان چې سیاسي بندیان وي او هغه نه وروسته جلسمات جمهور رئیس د دوی د خپلو په اړوند اقدام کوي.
مشرانو جرګې د سوریې په جګړه کې د زرو افغانانو د وژل کېدو د راپورونو په اړه د تحقیق غوښتنه وکړه. د دې او ځینو نورو موضوعاتو ترڅنګ دوه اونیز پروګرامونه لرو. ژوند په شیبو کې
او هغوی له دې فصل نه زیات خوند اخلي نسبت نورو فصل.
ځان یعنې د نباتاتو د ګلونو او د بوټو د ویده کېدو فصل ده.
دغه راز مخکښ شزي اونیز پروګرام هم در اورو. تاسو زموږ اخله ازادي رادیو اوري. هندي چارواکي وایي د دغه هیواد صدر اعظم نریندر مودی د پاکستان د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز ته ویلي په کار ده چې په افغانستان او سیمه کې تروریزم او تشدد پای ته ورسول شي. د هند د ایشین ایج د راپور له مخې سرتاج عزیز د څلورو نورو هیوادونو له بهرنیو چارو وزیرانو سره له صدر اعظم مودی سره ولیدل. د دې خبرونې د راپور له مخې شاغلی مودی ورته وویل مهمه دا ده چې تروریزم او تاوتریخوالی چې د افغانستان او سیمې ثبات ګواښي پای ته ورسول شي. د قرغیزستان، ایران، افغانستان او سلواکیا د بهرنیو چارو وزیرانو او د پاکستان د بهرنیو چارو سلاکار تېره شپه په امرتسر کې د آسیا زړه د شپږم کانفرنس تر جوړېدو مخکې د هند له صدر اعظم نریندر مودی سره وکتل. د هند صدر اعظم دوی ته هرکلی ووایي او په دې ټینګار وکړ چې دا د سیمې د ټولو هیوادونو ډله ییز مسؤلیت دی چې له اوسني حالته د افغانستان له وتلو سره مرسته وکړي. د هند صدر اعظم همداراز وویل له عامو افغانانو او افغان مشرانو سره د ده څو ملاقاتونو او خبرو ورته څرګنده کړې چې افغانان له پرلپسې تاوتریخوالي او تروریزمه ستومانه شوي دي. په همدې حال کې د هند په امرتسر کې نن یک شنبه د آسیا سره هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو شپږم کنفرانس د افغان ولسمشر او د هند صدر اعظم په وینا پیلی شي. پرون د دغه کنفرانس لپاره یو اعلامیه ترتیب شو چې تمه ده نن یې افغان ولسمشر او د هند صدر اعظم په ګډه اعلان کړي. له تروریزم سره مبارزه، د افغانستان ثبات او اقتصادي پرمختګ د دې کنفرانس د بحث موضوع شودل شوی ده. صفی الله ستانکزی په دې اړه راپور وړاندې کوي.
د آسیا زړه هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو شپږم کنفرانس له تروریزم سره د ګډې مبارزې او له افغانستان سره د ثبات او امن په راوستلو کې د همکاري په نیت نن د هند په امرتسر کې پیلېږي. د افغانستان جمهوري ریاست په یو بیان کې ویلي چې ولسمشر محمد اشرف غني او ورسره مل پلاوی پرون ماښام امرتسر ته ورسید او د هند له صدر اعظم نریندرا مودي سره یې په ګډه په دغه ښار کې ګولډن ټمپل د سکانو مشهور عبادت ځای هم ولید. د هند د بهرنیو چارو وزارت ویاند وکاس سوارب هم په خپل ټویټر لیکلي چې په یوه خاصه موقع صدر اعظم نریندرا مودی او ولسمشر محمد اشرف غنی په ګډه له ګولډن ټمپل لیدنه وکړه. ښاغلی سوارب دا لیدنه د یوې ښې ملګرتیا نښه وبلله. د افغانستان د جمهوري ریاست د بیان له مخې افغان ولسمشر به د آسیا زړه هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو کنفرانس ته وینا وکړي، خو تر هغې مخکې به د هند له صدر اعظم سره غونډه ولري. اخوا په هند کې افغان سفیر وایي افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د هند صدر اعظم نریندرا مودی به د نن ورځې کنفرانس له تروریزم سره د ګډې مبارزې او د افغانستان په ثبات د یوې متمرکزې اعلامیې په لان پرانیزیم
اعلامه مشترکی که داشتیم و مسابقه تری که افغانستان واضح ترتیب شده بود.
ګډه اعلامیه د افغانستان او د کنفرانس د غړیو لخوا ترتیب او منظور شوې ده. ولسمشر محمد اشرف غنی او د هند صدر اعظم نریندرا مودی به د اعلامیه د غونډې په پیل کې اعلان کړي. له تروریزم سره مبارزه او په سیمه کې اقتصادي ثبات او پرمختګ د بحث وړ موضوعګانې دي. تمه ده د هند په کوربتوب په دغه کنفرانس کې د آسیا زړه هیوادونو د 14 غړیو او 18 ملاتړیو هیوادونو استازي برخه ولري. د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز هم د شنبې په ماښام امرتسر ته رسیدلی، خو چارواکو هندو ورځپاڼې ته ویلي له مودي سره د هغه کومه لیدنه نه ده پلان شوې. اخوا افغان کارپوه احمد سیدی وایي دا کنفرانس تر پخوا ډېر متفاوته دی او پاکستان له دې پرته چې پکې ګډون وکړي بله هیڅ لار نه درلوده. د سارک غونډې تحریم او د پاکستان او هند ترمنځ د کشمیر په سر نزاکتونو بالاخره یو ځل بیا پاکستان مجبور کړ چې په د کنفرانس کې برخه واخلي. له دې پرته پاکستان بله چاره نه درلوده، ځکه پوهېده چې د یاد کنفرانس څوارلس غړي هیڅ یو هم د پاکستان سیاستونه چې غوښتلي دا کنفرانس هم تحریم شي نه مني. پاکستان یا باید پر مخ ولاړ شي یا نړیواله انزوا ومني. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي د دې لپاره په دغه کنفرانس کې برخه اخلي چې په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت په خاطر له ټولو هڅو سره مل قدم واخلي. د افغانستان د سولې او ثبات په خاطر د آسیا زړه هیوادونو او ملاتړ یې په داسې حال کې د پاکستان په شمول سره غونډېږي چې پاکستان تل د افغانستان او سیمې د ناامنۍ په سرچینه بلل شوې او ویل شوي چې تروریستانو پکې ځاله کړې ده. پنځه وار مخکې هم د افغانستان د ثبات او امن په هدف د آسیا زړه هیوادونو غونډې کړې، خو معلومه نه ده چې څومره به دا کېدونکې غونډې د افغانستان درد دوا کړي.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان ولسی جرګې د ارشاد حج او اوقاف د لوړو زده کړو پوهنې او اطلاعاتو فرهنګ وزارتونو مسؤلان په جماعتونو کې د حکومت پر ضد د تبلیغ په تړاو استجواب کړل. وکیلانو ویل چې د اسلامي ثقافت په مضامینو کې ځینې ستونزې شته چې اصلاح ته اړتیا لري. په دې موضوع له کابله د رحمت الله افغان راپور واوري.
د ځینو عالمانو له لوري په جماعتونو کې د داعش په ملاتړ تبلیغ او په پوهنتونونو کې د اسلامي ثقافت له مضمون څخه ناوړه استفاده ولسی جرګه اندېښمنه کړي او ټینګار کوي چې د داسې وضعیت دوام د هیواد د نظام په ګټه نه دی. ولسی جرګې د دې موضوع په تړاو د شنبې په ورځ د ارشاد و حج او اوقافو وزیر فیض محمد عثماني، د لوړو زده کړو وزارت مرستیال برای صدیقي، د پوهنې وزارت د اسلامي تعلیماتو مرستیال شفیق سمیم او د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د نشراتو مرستیال مژگان مصطفی استجواب کړی وو. په دغه غونډه کې له سوالونو وروسته فیض محمد عثماني ومنله چې په کلیو باندو کې ځینې عالمان د امامت د معیارونو او شرایطو په اساس برابر نه دي، خو ټینګار کوي چې ډیری عالمان د حکومت ملاتړ دي. مونږ په جماعتونو کې له ځینو کسانو په دې برخه کې ستونزې لرو، خو عام شموله ورته نشو ویلی. دغه ستونزه مونږ له نږدې لمس کړي، خو ډېر عالمان د نظام ملاتړي دي. په ورته وخت کې د ارشاد حج اوقاف وزیر وای داعش یوه خطرناکه پدیده او نړیواله پروژه ده او ورسره مبارزه یوازې د عالمانو کار نه بلکې ټول باید په دې مبارزه کې ونډه واخلي. فیض محمد عثماني وای زیات انتحاریان د پاکستان په هغو مدرسو کې زده کړې کوي چې د دغه هیواد نظامیانو له لورې جوړې شوې دي. د ښاغلي عثماني په خبره دغه پاکستاني مدرسې د تروریزم د پیاوړتیا مرکزونه دي په داسې حال کې چې د افغانستان دینی مدرسې داسې نه دي. په ورته وخت کې د لوړو زده کړو وزارت مرستیال برای صدیقی په پوهنتونونو کې د اسلامي ثقافت له مضمون څخه د ناوړې ګټې اخیستنې موضوع ردوي او ټینګار کوي چې د وزارت لخوا په یاد مضمون باندې له سره د کتنې هڅې روانې دي. د لوړو زده کړو وزارت ژمن دی چې په تحصیلي بنسټونو کې د افراطي مفکورې د ترویج او ملي ګټو پر ضد د تبلیغاتو مخنیوی وکړي. په ورته وخت کې د ولسي جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمي وایي په پوهنتونونو کې د اسلامي ثقافت مضمونونو ته چې تدریس کیږي باید خاص پام وسي.
د افغانستان د مشرانو جرګې اداري پلاوی وایي حکومت باید د سوریې په جنگ کې د زرو افغانانو د وشل کېدو قضیه وڅېړي. د دې جرګې د منشي مرستیال نجیبې حسیني پرون شنبه ازادي راډیو ته وویل چې دا موضوع باید روښانه شي چې دا کسان په خپل خوشه د سوریې جنگ ته تللي او که د ایران حکومت استولي وو. په دې اړه د واصل وصال راپور واوري.
د منځنی ختیځ په چارو کې د تحقیقاتي ادارې لخوا د سوریې په جنگ کې د زرو افغانانو د وشل کېدو د راپور تر خپرېدو وروسته د افغانستان د مشرانو جرګې اداري پلاوی له حکومت غواړي چې په دې اړه څېړنې وکړي. د دغه جرګې د منشي مرستیال نجیبې حسیني د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د بهرنیو چارو وزارت باید په دې برخه کې خپلې څېړنې پیل کړي چې آیا دغه کسان د ایران د حکومت لخوا د سوریې جنگ ته لیږل شوي وو او که په خپله خوښه تللي ول. دی وایي په دې اړه د افغانستان حکومت په ځانګړې توګه د بهرنیو چارو وزارت باید څېړنې وکړي. هغه زر تنه افغانان چې د سوریې په جنگ کې وشل شوي باید څرګنده شي چې دوی د کومې ډلې لخوا هلته لیږل شوي او که په خپله خوښه تللي ول. په دې وروستیو کې د منځني ختیځ په چارو کې تحقیقاتي ادارې خپل راپور کې ویلي چې د سوریې په جنگ کې زر تنه افغانان وژل شوي. د دغه راپور له مخې دغه افغانان د ایران لخوا سوریې ته لیږل شوي وو. له دې وړاندې د بشر حقونو سازمان په خپل یو راپور کې ویلي چې ایران له 2013 میلادي کال راهیسې زرګونه افغانان په غیر قانوني توګه د سوریې جنگ ته لیږلي دي. بلخوا د کډوالو راستنیدونکو چارو وزارت له افغانانو څخه ناوړه ګټه اخیستنه د بشري حقونو خلاف عمل ګڼي او وایي چې دغه موضوع باید په جدي توګه وڅېړل شي.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
ساعت لس بجې او ولس دقیقې شوې. زموږ اخلا ازادي راډیو اوري. د ازادي راډیو خپرونې د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو په منځلي څپه 12.5 نیوي او FM 3.5 څپه دوام کوي. اوس به هم رحمت الله افغان راته وایي چې د کابل نننۍ ورځپاڼو سې لیکلي.
کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو د بېلابېلو موضوعاتو ترڅنګ تر ډېره په هند کې د افغانستان په اړه د آسیا د زړه د شپږم کانفرنس په اړه لیکنې او تبصرې کړې دي. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې په خپلې سرمقالې کې لیکلي په هند کې د آسیا زړه هیوادونو کانفرنس کې پر نورو موضوعاتو سربیره افغانستان او هند به د سیمې په کچه له ترهګرۍ سره د مبارزې لپاره د ستراتیژۍ طرحه وړاندې کړي. وړاندې په سرمقاله کې راغلي که دغه طرحه تصویب سي نو په سیمه کې به د تروریزم د ملاتړ او عامل هیوادونو پر وړاندې ګډ دریځ رامنځته سي. د سرنوشت د لیکوال پان دا طرحه په اصولو کې ډېره ښه ده خو په عمل کې به له ستونزو خالي نه وي ځکه یو شمېر هیوادونه په ښکاره له دې پروسې څنګ ته کیږي او یا یې پر وړاندې خنډونه جوړوي. همدې ورځپاڼې په یو جلا مطلب کې لیکلي هندیانو په آسیا زړه کانفرنس کې د پاکستان د ګډون په غبرګون کې مظاهره وکړه. د هیواد دولتي ورځپاڼې په سرمقاله کې یادونه سوې که د ترهګرۍ او د هغو د ملاتړ هیوادونو د ځپلو رسوا کولو او بربنډولو په اړه د آسیا د زړه هیوادونو کانفرنس پریکړه د عمل جامه واغوندي نو مثبتې پایلې به ولري. د لیکوال په باور د افغانستان او هند په ګډون د سیمې د هیوادونو پر ضد به د ترهګرو د ملاتړو هیوادونو تیری کوونکو پارونکو او لمسونکو عملونو ته د پای ټکی کیږدي. د اصلاح ورځپاڼې په سر مقاله کې وړاندیز سوی د سیمې هیوادونه که په نورو موضوعاتو د نظر توپیر لري باید د تروریزم پر ضد په مبارزه کې یو ګډ توافق ته سره ورسیږي. د لیکوال په باور ځکه تروریزم د سیمې او حتی د ګرد نړۍ امنیت ته جدي ګواښ پېښ کړی. د اصلاح د سرمقالې لیکوال د آسیا د زړه هیوادونو د کانفرانس له ګډونوالو غوښتنه کوي چې د تروریزم پر ضد د مبارزې ستراتیژۍ د تصویب کړي. د بلې دولتي ورځپاڼې انیس په سرمقاله کې راغلي له یاد کانفرانس نه د افغانانو تمه ده هم ده چې د افغانستان د امنیت او ثبات ترڅنګ د سولې له پروسې سره هر اړخیزه همکاري وکړي.
په کابل ښار کې یو شمېر ښځینه دوکانداران وایي ځینې خلک د هغوی د کار په اړه منفي نظر لري. په همدې حال کې د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي وایي ځینې نارینه مشتریان د توکو د اخیستلو په هدف نه بلکې د ښځو دوکاندارانو د ځورولو لپاره د هغوی دوکانونو او پلورنځیو ته ورځي. په دې اړه محمد حدیث پردیس له ځینو ښځینه دوکاندارانو سره خبرې کړې او راپور یې چمتو کړی دی.
په کابل ښار کې یو شمېر خزینه پلورونکي وایي ځینې خلک داسې فکر کوي چې ګواکې دوی د اجناسو د خرڅلاو لپاره نه بلکې د غیر اخلاقي هدف لپاره دې کار ته مخه کړي. صدف چې د کابل ښار په یو سوداګریز مارکیټ کې د جامو خرڅولو دوکان لري د شنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې اکثره خلک یې د کار په اړه منفي نظر لري. صدف وایي د افغانستان په څیر سنتي ټولنه کې کار کول له ستونزو خالي نه دي، خو وایي خپلو اهدافو ته رسیدل هم د ستونزو او کړاوونو له ګاللو پرته ممکن نه دي.
مردم هر چیز میگه چی بگویم دیگه، میاله فکر
کنم خلک هر سوایی زبا سوویم ځنی فکر کوي چې موږ دلته د بدو کارونو وخت ځای کولو او یا هم د خوشگزارنې لپاره راغلیو. په داسې حال کې چې داسې نه ده، موږ جونې کولای شو چې د خپل کورنۍ او مالیم لاټړ وکړو. ځنی منفی فکر لري خو موږ ورته پام نه کوو.
په همدې حال کې سوسان چې د اترو پلورون کې د وایي ځنی نارینه مشتریانې د زورونې او د اړیکو د جوړولو په هدف دکان ته راځي. سوسان وایي یو شمېر کسان د دې په اړه منفی نظر لري او دا کاری سخت زوروي.
زیاتره فکر میکنن کې په خاطر کار
د هغوی اکثره دا فکر کوي چې موږ د کار نه بلکې د ځنی نورو موخو لپاره دلته راغلي یو. د هغوی په اړه بد احساس لرم، داسې خبرې کوي چې زورون کې دي.
دغه دوکاندار میرمنې په داسې حال کې له دوی سره له بد چلند او منفي نظر نه اندېښمنې دي چې یو شمېر نورې میرمنې چې له کوره بهر کار کوي د ځان په اړه د نورو له لیدلورو او چلند څخه راضي دي. همداراز یو شمېر ښځینه پولیس هم وایي چې دوی د کار په ساحه کې ستونزې لري او ان تر دې چې په ټولنه کې له تبعیض او تاوتریخوالي سره مخ دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان په لویو ښارونو کې له یوې لسیزې په زیاته موده کې د ښځو پرمختګ ډېر شوی او دوی په بېلابېلو برخو کې کار کوي او په ساعتونو له کوره د باندې په کارونو بوختې دي. د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي وایي زیاتره پیرون کې د دې لپاره نه چې له خزینه دوکاندارانو اشناس واخلي بلکې له دوی سره د اړیکو جوړولو او نظر جنګولو لپاره دلته راځي. د کابل ښار اوسیدونکي مسعود عزیزی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دوی باید ډېر ښه په خپل لباس کې راشي، لباس چسب ډېر ونهغوندي، فیشن ډېر ونه کړي. فیشن دی وکړي همه په دې رقم چې دوی کوي هغه رقم نه.
د کابل ښار اوسیدونکي صحرا بیوی دوکاندارو میرمنو ته پکار ده چې د ځانونو د حفاظت په موخه د جامو پاغوستلو او د ټولنیز چلند په برخه کې له خورا دقت څخه کار واخلي.
یک دیدگاه منفی نسبت به یا به یک دلیل دارایی که اونا باید در قسمت فیشن شون متوجه
ده. هغوی پاره د منفی نظر موجودیت علت داده چې دوی باید د فیشن په برخه کې احتیاط وکړي او د ټولنیز چارو چلند په برخه کې له احتیاط څخه کار واخلي، ځکه دغه مسله د دې باعث کیږي چې نارینه د هغوی پاره منفی نظر ولري. نو ځکه کچیرته هغوی سم ټولنیز چلند ولري او مناسب لباسونه واغوندي ډیر به ښه وي.
که څه هم د قانون مخې په افغانستان کې د ښځو کاري اشتغال ته هیڅ ډول ممانعت نشته، خو په عمل کې په اکثرو مواردو کې د ښځو پر وړتیاو بې باوري موجوده ده او له کوره بهر د هغوی د کار په اړه ښه نظر نه دی موجود. د افغانستان په څیر سنتي ټولنه کې د ښځو کار کول اسانه کار نه دی. یو بل دوکاندار مرسل وایي په کاري چاپیریال کې له زیاتو ستونزو سره مخ کیږي. مرسل وایي د ټیکري رنګ اندازه او د لمنې لنډوالی او اوږدوالی کولای شي چې دې ته ستونزې جوړې کړي.
په ښار کې د ښځو د کار په وړاندې ستونزو ته په دې راپور کې اشاره شوې وه. اوس هم د کلیوالو ښځو په ارتباط افغان چارواکي وایي د کرنې په پراختیا کې ښځو ته ونډه ورکول کولی شي چې د دوی اقتصادي ستونزې هوارې کړي او په هیواد کې له سولې او ثبات سره مرسته وکوي. چارواکو دا خبرې پرون شنبه په کابل کې په کرنه کې د ښځو د پیاوړتیا په لومړي ملي کانفرنس کې وکړې. په دې کانفرنس کې د هیواد د ټولو ولایتونو د کرنې ښځینه مسؤولانو برخه اخیستې وه. په دې باب د خان محمد سین راپور واوري.
افغان چارواکي د هیواد په روانو حالاتو کې د کرنې پراختیا، د اقتصادي ودې او د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره تر ټولو غوره او لنډه لاره ګڼي او وایي چې په دې برخه کې افغان میرمنې عمده رول لوبولی شي. د کرنې او مالدارۍ وزیر اسدالله زمیر وویل، سره له دې چې نامنی او د ټولنې او کورنۍ او ځینې دودونه په لرې پرتو سیمو کې د کرنې د خزینه فعالینو مخه نیسي، خو بیا هم هسې روانې دي چې دوی ته په ولسوالۍ او لرې پرتو سیمو کې د کرنې د پراختیا په مقصد اسانتیاوې برابرې شي.
ما در جریان دو سال گذشته
مونږ په تیرو دو کلونو کې د مختلفو پروګرامونو په عملي کولو سره، لکه د کورنیو باغچو، د سرځایونو، د مرغدارۍ او وزو د فارمونو، د میوو د پروسس د ځایونو او کوپراتیفونو په جوړولو سره له ښځو سره مرستې کړې. سره له دې چې د دوی د فعالیتونو پر وړاندې ستونزې شته، خو د کرنې وزارت د دوی پر ملاتړ ټینګار کوي.
د کرنې وزارت د معلوماتو له مخې اوس مهال د هیواد په لیرې پرتو سیمو کې 80% ښځې په لسګونو زرو وړو او منځنیو کرنیزو پروژو بوختې دي چې له محصولاتو یې ګټه اخیستل کېږي. په جوړې ناسته کې د جمهور رئیس میرمن رولا غنی وویل چې افغان میرمنو ثابته کړې ده چې د کرنیزو فعالیتونو وړتیا لري. دې تاکید وکړ چې له ښځو سره د مرستې وشي.
دا چې تاسو د خلکو دسترخوان ته یو مړی ډوډۍ چمتو کوئ، دا پخپله په کورنۍ او ټولنه کې ستاسو د رول ښکارندوی کوي، او نارینه چې ستاسو نقش ته قایل شي تاوتریخوالی کمیږي. د بزګرانو ښځو د ظرفیتونو لوړولو ته باید ځانګړې توجه وشي.
له ولایتونو څخه راغلو د کرنې ځینو خزینه مسؤلینو وویل چې که دولت له دوی سره د مجهزو وسایلو د ورکړې او بازار موندنې په برخه کې مرستې وکړي، د دوی فعالیتونه به لا زیات او اغیزمن شي.
د ښځو خلاف د تشدد د مخنیوي شپاړس ورځنی کمپاین
وړو وړو خبرو
باندې هغوی وژنې خپل ولایت. د نومبر له 15مې د ښځو خلاف د تشدد د مخنیوي کمپاین پیل شوی. د دسمبر تر 13مې پورې په دې کمپاین کې له آزادي راډیو سره اوسئ. د حزب اسلامي او افغان حکومت ترمنځ د سولې د موافقې د تطبیق ګډه کمیټه وایي چې یوازې هغه حزبي سیاسي بندیان له محبسونو خوشي کیږي چې جنایي او حقوق العبد دوسیه ونه لري. د ګډې کمیټې مشر اکرام خپلواک پرون شنبه ازادي راډیو ته ویل چې حزب اسلامي د شاوخوا 400 بندیانو لیست د افغانستان لوري ته سپارلی چې له بشپړ څېړنو وروسته به ولسمشر په اړه اقدامات وکړي. په دې اړه یوسف خان زادران راپور لري.
د حزب اسلامي او افغان حکومت ترمنځ د سولې هوکړه لیک د تطبیق د کړې کمیټې مشر اکرم خپلواک وایي چې حزب اسلامي د 400 بندیانو د خلاصېدو لیست افغان حکومت ته سپارلی، خو په دې اړه ټولې عدلي او قضایي څېړنې کیږي. نوموړی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل، له دې ډلې افغان حکومت یوازې د سیاسي بندیانو په تړاو اقدام کوي.
400 د بندیانو لیست د اسلامي حزب لخوا موږ ته سپارل شوی ده چې هغه به د عدلي او قضایي او امنیتي ارګانونو د څېړلو نه وروسته د یوغوی منظم راپور د لطماب جمهور رئیس ته وړاندې کیږي، او د یوغوی منظم راپور د څېړنې نه وروسته هغه بندیان چې سیاسي بندیان وي او په جنایي او نورو جرمونو کې داخل نه وي او حق العبد مسله یې نه وي، هغه نه وروسته د لطماب جمهور رئیس د یوغوی د خوشي کولو په اړوند اقدام کوي.
دا کرم خپلواک په مشرۍ د ګډې کمیټې د نږدې یوې نیمې میاشتې رئیس د افغان حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې هوکړه لیک د عملي کېدو په تړاو هڅې پیل کړې دي. د افغان دولت او حزب اسلامي غړو لخوا جوړه شوې دا کمیټه له حزب اسلامي څخه د تحریمونو لرې کولو په دندو، د هغوی د کدرونو ګمارلو، له زندانونو د حزب اسلامي بندیانو د خوشي کولو، د دوی د کډوالو راستنولو ته زمینه برابرولو او ګڼو نورو برخو ته کار کوي. ښاغلی خپلواک وایي چې په دې ټولو برخو کې کار روان دی، خو دی وایي چې د بندیانو د خوشي کېدو ته ډېر کار شوی دی. په عین حال کې د افغانستان د بشري حقونو سازمان وایي که د حزب اسلامي د غوښتنې له مخې ځینې بندیان خوشي کېږي، هغه باید حق عبدی جرایم ونه لري او باید په دې اړه پریکړه یوازې محکمه وکړي. د دغه سازمان مشر لال ګل لال ازادي راډیو ته وویل، کدا یوازې سیاسي مخالفین وي باید هم خوشی شي.
که چیرته دا خلک د حقوق العبدی جرمونو مرتکب شوی وي، دا نه قانون خلاصولی شي او نه بل څوک خلاصولی شي. خو که چیرته حقوق العبدی داوی ونه لري او حقوق الله دا وو کې دوی نیول شوي وي، په زندانونو کې پراته وي، په دې نوم باندې چې دوی سیاسي مخالفین دي، زه فکر کوم چې دا د دوی سیاسي حقونه نقض شوي تر اوسه پورې، او دا خلک بدون د کوم عذر نه دا باید پرېښودل شي.
له دې سره د حزب اسلامي د مرکچی پلاوي مشر او په ګډه کمیټه کې د دغه حزب استازی محمد امین کریم وای دوی په دې لس کې شاوخوا 400 کسان چې دوسیه یې جنایي او حق العبد نه دي مشخص کړي دي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې په ورته یو اقدام کې حزب اسلامي د دولت بندي شوي کسان ورته مخ آزاد کړي دي.
موږ په هماغه لومړی ورځو کې چې تفاهم لیک لاسلیک کېده، د دولت کسان چې له موږ سره په جبهو کې وو آزاد کړي دي. شمیر یې ډېر لږ وو او تر دویم امر پورې له حزب اسلامي سره د بندیانو په حیث څوک نسته.
هغه هیله لري چې دا پروسه به تر راتلونکو لسو ورځو پورې بشپړه شي. د افغانستان د زندانونو امنیتي مرستیال محمد عارف احمدي وایي چې دا مهال د افغانستان په زندانونو کې ټول شاوخوا 28,000 بندیان موجود دي. حزب اسلامي بیا وایي د لومړنیو معلوماتو له مخې دا مهال حزب ته مربوط شاوخوا 2,600 بندیان له افغان حکومت سره دي چې خلاصېدو ته یې کار روان دی.
له دې راپور سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. لس بجې او 13 دقیقې دي. د خبرونې په دوام کې د نورو موضوعاتو ترڅنګ ونیس پروګرامونه مخکښ شزي او ژوند په شیبو کې هم لرو. خو اوس رحمت الله افغان د دې سات لنډ خبرونه اوروي.
د افغانستان د کورونا چارو وزارت په میدان وردګو کې د یو محصل په دار زړول ستر جنایت بللی او پولیسو ته امر کړی چې دا قضیه په جدي توګه وڅېړي. هغه امریکایي پوځي چې په 2009 میلادي کال کې په افغانستان کې په خپل سر له خپل پوځي پوستې د وټلو په خاطر د پوځي مقرراتو په سرغړونه تورن شوی و، ولسمشر باراک اوباما وغوښتل چې وی بخي. د خځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د پای ته رسیدو د 14 ورځني کمپاین پر مهال د نورستان د خځو چارو رئیس له حکومت غواړي چې په دغه ولایت کې د خځو وضعیت ته جدي پام وکړي. د بخښنې نړیوال سازمان له ایران غوښتي چې څلور نیول شوي کسان ژر تر ژره له قید او شرط پرته خوشي کړي. د آذربایجان په پلازمینه باکو کې یو انتحاري حمله کوونکی هدف ته له رسیدو مخکې ووژل شو. او د ازبکستان خلک نن د جمهور ریاست په انتخاباتو کې برخه اخلي.
لاند خبرونه مولا آزادی رادیو واپریدل. د کار او ټولنیزو چارو وزارت پرون شنبه د معلولانو نړیواله ورځ په کابل کې ولمنځله. دا ورځ په داسې حال کې لمنځل کیږي چې معلولان لا هم له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي او تعلیمي او روغتیایي خدماتو ته د نه لاسرسۍ له امله کړي شي. په دې اړه عباد الله حنانزی راپور چمتو کړی.
د معلولینو نړیواله ورځ داسې مهال په کابل کې لمانځل کیږي چې د سره صلیب د نړیوالې کمیټې په خبره په افغانستان کې لا هم د معلولینو دقیقه شمیره نه ده معلومه. د دغه کمیټې د اورتوپیدۍ د څانګې مسؤول عبدالجلال حرمت د شنبې پر ورځ په کابل کې ویل چې د معلولینو په اړه یوه سروې کلونه مخکې شوې، خو په دې وروستیو کې په دې اړه کومه شمیره نه ده ترلاسه شوې.
معلولیت ارقام دقیق
د معلولینو کره شمیره ستونزمنه ده، په دې دلیل چې معلولینو د شمیرې په اړه کلونه مخکې د انټی کلب انټرنیشنل لخوا سروې شوې او نوې سروې په دې اړه نشته. موږ په کابل کې په خپل مرکز کې کابو 20,000 معلول راجستر لرو.
معلول هغه کس ته ویل کیږي چې د جسمي، ذهني او رواني اړخه نیمګړتیا ولري، او د شمیرو له مخې د افغانستان له ټول نفوس څخه 2.2% معلول دي. څو لسیزې جګړې، انتحاري حملې او د سرک غاړې ماینونه د دې لامل شوي چې په افغانستان کې د معلولینو شمیر زیات شي. په ورته وخت کې د احصایې مرکزي ادارې مسؤلین وایي چې په ټول هیواد کې سروې جریان لري او ډېر ژر به د معلولینو دقیقه شمیره وړاندې شي. د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي چې معلولین له جسمي ستونزو سربیره له ټولنیز تبعیض، تعلیم او صحي خدماتو ته د نه لاسرسي سره هم مخ دي. د ملي اردو یو تن سرتیری عالم ګل او د کابل پوهنتون د حقوقو پوهنځي محصل خالد انزور چې له پخو معلول دي، ازادي راډیو ته ویل
حکومت خو بس دغه شکرلو په معنی پیوهلو چې اوس نه پښتنه کوي دوه میاشتې ماش دما والا او زه زخمي سم چې دما شم قاته کوي.
په کوم وخت چې ایوب علیه السلام معلول شه د پیغمبرۍ نه ایسته نشه، په کوم وخت چې یعقوب علیه السلام نبی نه شه د پیغمبرۍ نه ایسته نشه. خو نن په دې دولت کې که فکر وکړو نه قانون منلای کیږي او نه شریعت.
د کار او ټولنیزو چارو وزیر نصری نور یاخیل چې د ولسی جرګې له لوري سلب صلاحیت شوې هم ده، وایي چې د معلولینو لپاره یې ډېر څه کړي او د نورو اسانتیاو د برابرولو لپاره نورې هڅې هم کوي. دغه وزارت د معلولینو د نړیوالې ورځې په نمانځغونډه کې د پایدار پرمختګ ولس هدفونه هم مشخص کړل او اړوندو ادارو ډاډ ورکړ چې معلولینو ته د اسانتیاو د برابرولو لپاره به هڅې وکړي. په ورته وخت کې د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله وویل چې د پایداره پرمختګ اهداف تر 2030 میلادي کال پورې دي، خو باید تر هغې پورې انتظار ونه باسو.
تعلیم، تربیه او صحت زموږ د مسؤلیتونو یوه برخه ده، خو په واقعیت کې دغو شرایطو ته رسیدګي زموږ وړتیا، عزم، فردي او جمعي ارادې پورې اړه لري. زموږ ادارو د مسؤلیتونو په رفع کولو عادت شوي وو، خو دغه فضا اوس تغیر شوی او باید لازم تغییرات عمومي
د ملګرو ملتونو د معلولینو څانګه وایي اوس مهال پر شرایطو برابر له 1,690,000 معلوم ماشومانو څخه 3,500 زده کړو ته لاسرسی لري او پاتې د مختلفو دلایلو له امله له سبق ویلو محروم دي. په ورته وخت کې دوی په دولتي ادارو کې د معلولو کارګرانو له کموالي شکایت کوي او غوښتنه کوي چې باید ډیر شمیر معلولین په دولتي ادارو کې په دندو وګمارل شي. خو ښاغلی عبدالله له معلولینو څخه غواړي چې د وړاندیزونو او انتقادونو ترڅنګ د معلولینو په برخه کې له اړوندو ادارو سره همکاري وکړي تر څو د دوی د ستونزو په حل کې ښه اقدامات وشي.
د ژوند رنګونه
تاسو مخکل نوم راته
وای؟ ما نوم ریدی ګل دی.
څه کاروبار کوي؟
بل ډول لرګي ټاله رو بسنده لرګي خرڅو هم دا کاروبار دی.
خخ اوس خو نو د زمې شپې ورځې را نږدې دي، لرګي او خرڅلو به خډيري
والا فروشات شته دي، خو لکه د نن مخکینه په وختو غونټې نه دی اوس ضعیف دي، کم دي فروشات دومره تیز نه دي، خو بیا هم خې دې گزاره کی.
نو د لرګي فروشات خو پاتې سمې کې ډيري زکه چې ټول خلک مجبور دي چې لرګي واخلي، کنه یعنی زمې د یخ تیر ده. نو ولیک اوس فروشات کم سمې څه لا دي ده
اله څه چې ټول به پیسې ګیله ټول به وزګری ده بیکاری ده. د ورځې موږ وخت په تقریبا کم اس کم څلور خرواره پنځه خرواره است، وو چې ډیر زورو ډیر زورو یو خرواره دوه خرواره درې خرواره ده نه پورته نه خرڅي د نسبت د نور وختو کو کارو کې نیم په نیمه فرق راغلی دی.
دا لرګي چې راوړی کوم ولایت نه راوړی؟
ولایت نه کوټی زیدا بازي د جلال آباد ناراضي او د پکتیا ناراضي، خوست ناراضي، په دوه کې ولسوالۍ ولسوالۍ دي، څو څو ولسوالۍ ناراضي دي، درې ناراضي.
او کوم کوم ډول لرګي دي سره؟
لرګي کوټی دي ډول نه ډیر دي، لیکن بي پوسټه ولې ترتوي، خربل ترتوي، سپرکې چړي څو ترتوي، او ارچا دا سر خرچا دا څو رنگونه دي دکینو.
او بیا کوم لرګي ډیر خې ده چې خور کوي او سکار کوي ډیر
خور خزو غل چې ورکه خسکره ورکه اغه سپرکې چړي ورتوي، اغه د خربل مربل نه دي او خبل کم لري، خو زغال خ دوام لري. او دویم کدم کې بیا ارچا دی، ارچا شرشو
ارچا خو لګاونی لپاره چې ور په ولګي کړه، تاسو ارچا مشته چې سکارم کوي؟
او شته، خو هغه به سکار دومره سخت نه دی، کم دی، د نسبت بلوت نه کم دی او سکار لري کم دی.
یو څه زمې موسم را نږدې ده، د وخت لرګي بیا ډیر لوړيږي، خروار په څوي ورکوي، قیمتونه فرق کوي لوري نه زمې کې؟
خام خا فرق کوي، لکه زمې کې اوس ورته په شپږ زره درې سوه څلور سوه دوه نیم سوه اوس ورکوي، اته سوه اووه سوه نه سوه اووه زره. نو لرګي په لرګي پورې فرق دی، په جنسي پورې فرق دی، په قیمتو پورې فرق دی، په دینارو نسبت پروسه کول نه د دوه کاله مخکې نیم په دټین کې ورکول نه په زره دوه سوه ورکول.
او اوس څه دی؟
اوس په دغه دی شپږ نیم زره شپږ زره څلور سوه اوس،
یعنی اوس قیمتونه لږ ټیټ شوي دي.
او اوس قیمتونه ټیټ شوي دي.
څنګه دا کاروبار لرګي خرڅلونه خوشاله ستې؟ دغه کار چې کوي څومره ته خوشایند ده؟
او د اوس ما درته دا ویل چې دا ما ته اوس سم چانس پیدا شي یا حکومت دې هم دا لرګي کاروبار زه بخښه کوم دې کې خسته شي، په خدای کار خلک له سونه درته وخیر اوس په تسکه شو کی اس دې خوند ور نه دي سره ډوډۍ پلاس مو سره شپړل لیکن فائدہ نه لري.
خو بیا هم پر شکر کول پکار دي، خدای مو خوشاله لره، ډیره مننه.
مننه تاسو نه.
مخکخه خزی
قمر نوری د بلخ ولایت په چهار بلک ولسوالۍ کې زیږیدلې ده. مېرمن نوری خپلې لومړنۍ زده کړې د کابل ولایت په استاد بیتاب ښوونځي کې پیل کړې او د لیسې دوره یې د بلخ ولایت په دقیقې بلخي ښوونځي کې پای ته رسولې ده. اغلې نوری په کال 1988 کې د بلخ پوهنتون د ژبې او ادبیاتو له څانګې د لیسانس په کچه فارغه شوې ده. قمر نوری له 2002 کال را پدې خو په مختلفو ټولنیزو برخو کې فعالیت ترسره کوي او په ټولنه کې د ښځو پر مخکښتوب هم باور لري. میرمن نوری په بل خلا کې د ښځو د حقونو له مدافعانو څخه شمیرل کیږي چې کابوی ولسیزه یې د ژورنالیزم په برخه کې هم فعالیت ترسره کړی. دا چې میرمن قمر د ښځو حقونو په برخه کې کوم نور فعالیتونه لري له دې یې دلته اورو.
کله چې طالبان د مات سره مخ شول دی البته د موقت حکومت منځ ته راغی زما په کار باندې پیل وکړ. البته خپله لومړنۍ وظیفه مې چې وه یا کومه دنده چې ما ترسره کوله د ښوونکي په صفت مې دوه کاله دنده ترسره کړله او په ضمن کې مې د ډبلیو اف پی په دفتر کې هم کار کوو چې بېوزلو کسانو ته یې خواړه توضیح کول. دغه په څنګ کې د بلخ ولایت البته سیمه ییزې ملي راډیو تلویزیون سره مې هم خپل همکاري پیل کړله. واسطه رسنیو ته وتلم چې بیا وروسته مې د ښوونکي دنده تر پرېښودله او په رسنیو کې مې کار پیل کړ. کوم وخت کې چې ما په بلخ ولایت البته سیمه ییز راډیو تلویزیون ملي راډیو تلویزیون کې مې کار کاوه د هغه په څنګ کې د بی بی سي راډیو د تعلیمي خبرونو سره مې هم یو څه همکاري درلودله. په زمین کې ورسته د ملي راډیو تلویزیون نه په عربي بلخي سیمه ایزه د خزو راډیو د پاغه کې مې هم دنده تر سره کړله.
لدې معلومی چې تاسو ډیرای کارونه په کڅ هم د ژورنالیزم په ډګر کې وو او کڅ هم په نورو ډګرونو کې لکه تعلیم او تربیه تاسو خدمت ډیرې خزو ته او فعلا د خزو وضعیت په ټولنه کې څنګه ګرځوي؟
مکه هم زه د ادبیات په پنځین البته خوني روزنی د پنځین فارغه شم ولزما ډیر مینه چې د ژورنالیزم سره و په دې خاطر مې د هغه د خون کې دنده پرې خوده او ما د رسنوي کار پیل کړ او د دې په څنګ کې ما د خزو په بخش کې هم کله چې زه په رسنوي کې کار میکو او وس هم چې دا وس فیلن چې زه کوم دنده تر سره کوم دا هم د خزو سره ده او کوم حقوق چې خزو ته ورکړل شوی دي دا مګستر کې هم نشو پټول چې نم دی ورکړي او په دې هم سل په سل کې مطمئن نه یستو چې موږ د خزو حقوق ټول په ځای شوی دي ځکه چې هغه کسان چې په خار کې اوسیږي یا په خارونو کې اوسیږي هغه خزو زیات حقوق ترلاسه کړی دي. یعنی موږ کوم حقوق چې غواړو هغه دادي چې منګه په لومړی قدم کې باید خپل هغه آزاد ژوند ولرو. یعنی په دې معنی چې منګه باید خوانځي ته لاړ شو خپل زده کړې چې تر کم حد پورې چې منګه توان قدرت لرو باید منګه هغه تر سره کو او کم کورنۍ چې یعنی پلار د مور د نور غړي دي دوی لکه زمون چې داسې پیسې هڅوي زده کړې ته دوی باید خپل لونه هم واڅي خپل حقوق باید ورکړي. د دې په څنګ کې کار کول دي چې ورسته د زده کړو هغه کیږي. یعنی زیاتره خزو خپل هغه حقوق چې پیسې ورکړل شوی دي په خارونه کې ترلاسه کړی دي او هغه کسان چې لری پروتو سیمو کې دي هغه هتا خبر هم پدې نه دي چې حقوق د خزو یشته او کنهشته.
په دې برخه کې بیا د خزو د حقوقو د مدافع بنسټونو هم فعالیت لري. د دوی کړنې ولې خاصن د ولایتونو مرکزونو ته ځانګړي شوی دي ولې په لور پروتو سیمو کې دوی فعالیت نه ترسره کوي او ملي تاسو پسې کوي نه؟
د خو زما په نظر باندې البته اول د ته امنیت مهمه ده. کچیرته په لور پروتو سیمو کې امنیتي بیا هر څوک زړه کوي چې په هر برخه کې پروژې ونیسي او دې ته پیسې خلکو هڅوي او د کم حقوق چې لري د دېونه دوی به خبره کې لور پروتو سیمو ته هم دوی زړه کولای شي چلا شي. امنیت نشته ده. یعنی کم امنیت چې باید ووسیږي هغه نشته ده. په دې خاطر باندې دا کسان چې د کم مدافع حقوق د خزو دي دوی زړه نه کوي چې هلته لاړ شي او بل دوی چې دي کم نږدې سیمه چې دي په دې کې کار کوي. یعنی خپل د سیم مین نه لري چې لور پروتو سیمو ته لاړ شي. په دې خاطر باندې چې هغه مېرمن چې لري پروتو سیمو کې دي هغه ټول به سواد دي یعنی د زده کړې نه به برخې پاتې دي او دوی هغه چا سره کار کوي چې هغه زده کړې کړي یو څه پوشي او دوی زر په هغه حقوق باندې مو پوهوي.
خو ته فکر نه کوي چې دغه نورو خزو پر حقونو باندې سترګ پټاونه ده؟
خود دغه کڅوک وای خود دغه هر څوک پیږي چې کم چاته چې خپل د حقوقو نه دي خبر ده. یعنی دوی غفلت کړی ده یا دوی تیروتنه کړی ده یا دوی بے تفاوتی کړی ده توجه نه ده کړی دا ټول په دی باندې پیږي چې وای وا تور ده شو دي سپینې.
مننه تاسو ښه. بیا هم کراوګر څو پټول نه کې د خزو پر رهبرۍ څومره باور لري؟
هر څوک وي خزه چې دا وي ا دې چې خبر یو متل جوړ کړی خزه وي ناقص العقل ده، خو دا خبر غلطه ده، ځکه غلطه ده چې خزه هم انسان ده، خزه هم کولی شي چې رهبری وکولی شي، ولې په شرط د دې چې د نارینه و د خو وهڅول شي، لکه نارینه چې تشویقیږي هڅول کیږي خزه هم باید همداسې وهڅول شي. موږ که نري که خزه یې که هغه ته ووایو چې ته دغه کار نشي کولی، هغه که وکولی شي، هغه که دغه توانمندي هم ولري هغه هغه کار نشي کولی. او که موږ ورته وایو چې نه ته ډېر ستر یې یا ډېر ستر یې په دې کار کې، ته ډېره کامیاب یې او دا کار دې تا ډېر ښه و، نو په هغه صورت کې هر څوک چې که نري که ښځه یې هغه کولی شي چې هغه کار په ډېره ښه توګه باندې مخته بوزي. او په دې زه مطمئنه یم چې موږ ډېرې ښې ښې ښځې لرو، ډېرې دا خبره پوه ښځې لرو چې هغوی کولی شي چې ډېر غټې سترې دندې ولري او په خپل کار کې کامیابه اوسېږي.
تاسو په ټولنه کې د ښځو په رهبرۍ هم باور لرئ او وایي چې ښځه کولی شي مخکښ اوسي، خو څومره خپله خپل ځان تاسو موافق رهبر احساسوئ؟
یعنی انسان باید د خپل ځان ستاینه ونه کړي، هر څوک کار کوي، هر څوک پرمختللي هغه باید نور خلک وستایي. نو هیڅکله زه نشم ویلی چې زه څومره مخکښه یم، قضاوت به نور خلک کوي. او په دې مطمئنه یم چې هر انسان، یوازې زه نه، هر انسان چې په خپل کار ته تصمیم ونیسي، یعنی پرېکړه وکړي، هغه کار کې کامیابېدلی شي.
څومره تاسو بریالی یې؟
ولا نشم ویلی سر په سر.
مننه. خو بیا هم که راوګرځو په ټولنه کې د ښځو د ستونزو په اړه، دولت څخه څه غوښتنه لري او په کومو برخو کې باید ښځو ته امکانات مساعد کړي؟
اول باید امنیت پیسې په هیواد کې راشي. که امنیت نه هیڅ کار نشي کېدلی. امنیت چې هر کار وشي، که امنیت زده کړه کېږي، که امنیت ښځې دنده مندي ګمارل کېږي، که امنیت ښځې که نري هر څوک په لرو پرتو سیمو کې یعنی تګ راتګ ډېریږي او هغوی د خپل حق حقوقو نه برخمن کېږي، د زده کړو نه برخمن کېږي، نو زه هیله منده یم چې زموږ په هیواد کې سرتاسري سوله راشي او سوکاله ژوند زموږ د هیوادوالو په برخه شي، که څه نري، که ښځې یې، که وړي، که زوړي، د ټولو په برخه مند دي. او بیا زه د هغه کسانو نه دا هیله لرم چې د ښځو په بخش کې کار کوي، هغوی باید زړه وسوځي. په دې خاطر مند نه چې پیسې وخت جیب کې واچوي او د پروژې په نامه پیسې واخلي، پروژې راوباسي او هیڅ کار ښځو ته ونه کړي.
تاسو ښه مننه په خبرونه کې.
تاسو هم مننه.
مخکخې خزی
جوان په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب
خزان د سرو ګل مرګې دې، خزان د سرو ګل مرګې دې، سوسن په باغ ریدی پراغ وژړوینه. درنو اوریدونکو سلامونه او خې چاري. مخکې لدی چې سړه هوا یا ژمه پیل شي، د منی یا خزان موسم مخته د نړۍ یو بل څیره را روخانه کوي. دا نړۍ د هر چا لید توپیر کوي. ځینو ته په داسې ښکلو رنگونو رنگوي ک انسان فکر پکې وکړي نو خایست به ګوته په غاښ شي، مګر ځینو نورو ته بیا د غم او ویوسۍ پیل وي.
دا موضوع نسبت شرق ته په غرب کې ډیر عامه ده او هغوی له دې فصل نه زیات خوند اخلي نسبت نورو فصلونو.
خزان یعنی د نباتاتو د ګلونو او د بوټو د ویده کېدو فصل ده.
موږ نننی ژوند په شیبو کې خپرونه خزان یا تیلې موسم ته ځانګړې کړي. دا چې په پښتني ټولنه کې د خزان پر وړاندې څه باورونه او اندونه موجود دي، پر لیکلي او نلیکلي ادب یې اغیز څه دی او پر وړاندې د ټولنې د اوسیدونکو برداشت څه دی، دا هر څه په دې خپرونه کې اوریدلی شي. دا خپرونه ما محبوب شاه محبوب جوړه کړې او وږمه جبار خیل به درته وړاندې کړي.
درنو اوریدونکو، د هرې سیمې د کال په اوږدو کې څلور موسمونه په تکراري ډول رامنځته کیږي. کله چې اوړی ختم شي، ورپسې پیل شوی موسم یې د خزان یا منی په نوم یادیږي. دغه موسم ته ځینې خلک طلایي موسم هم وایي. د خزان د موسم پر وړاندې د شرق او غرب د اوسیدونکو ځانګړي او د یو بل پر خلاف برداشتونه موجود دي. د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي استاد پوهندوی بریالی باجوړی وایي چې د خزان پر وړاندې برداشتونه د هر شخص لپاره ځانګړي وي.
د خزان موسم چې دی د ژمي تقریبا پیلامه غوندې ده. خزان د عوامو لپاره یو ډول دی او د شاعرانو او لیکوالو لپاره بل ډول دی. عوام په دې مشکلاتو کې اخته وي چې ژمي ته آمادګي ونیسي او ژمي ته خپل ستونزې چې دي هغه د هغې د حل کېدو په لاره کې لګي او کوشش کوي. د کار کلي وخت هم تیر وي او خلک هغې له اوزګاري تقریبا نسبت نورو فصلونو ته. د شاعر او لیکوال لپاره زموږ دغه موضوع چې د زموږ زنو شاعرانو البته ټول نه زنو شاعرانو او زنو لیکوالو خوښیږي دا موضوع او په خپلو شعرونو کې او په خپلو کیسو کې راولي. اما دا موضوع نسبت شرق ته په غرب کې ډیر عامه ده او هغوی له دې فصل نه زیات خوند اخلي نسبت نورو فصلونو ته. د هر چا او د هرې سیمې د خلکو مزاج او طبیعت دی. موږ شرقیان د پسرلي نه ډیر خوند اخلو.
دی وایي چې په شرق کې د پسرلي مینوال او په غرب کې د خزان مینوال زیات وي، خو په اوس وخت کې په شرقي لیکوالو کې هم د خزان مینوال پیدا شوی دی. د افغانستان د علومو اکاډمۍ سلاکار سلیمان لایق بیا وایي چې د خزان موسم یې خوښ دی، خو دا چې خزان نورې کومې ځانګړتیاوې لري هغه وایي.
خزان یعنی د نباتاتو د ګلونو او د بوټو د ویده کېدو فصل ده. د مګه ولایت هم دغه څه ده. لکه وخت چې زه پکې زیږېدلی یم تر اوسه پورې بیخي ویده ده. نو په هر حال د شاعرانو انتبال د منی له موسم نه مختلف دي او انسان تفکر یې د ده د هستۍ محصول ده. کدی غمجنی، کدی بېواکه یې په جامعه کې، کدی تر فشار او ستم لاندې، هغه دغه فصل ته زیړ رنګونه د غم علامه بولي. او غمجنې وریځې د وریځو مستي په غرونو حملې او بادم ورپسې دا یو بل کیفیت لري. ډېر آرامې وریځې غوټه غوټه په غرونو ناستې او په دې کې یو معتدل فصل د ګرمي شدت تیریږي چې زحمتکش انسان هم لږ آرامش ورسره کوي په اډونو په خپلو پلو کې.
د نوموړي په خبره چې خزان انسان ته د ژوند یو ځانګړی رنګ روښانه کوي، خو ځینې ځینې یې بیا بد ګڼي. دا چې د ده لپاره څه ډول دي ښاغلی لایق وایي.
زه په خپله یو رواني آرامش په عین حال کې چې د نامیدي حالت نسم ورته ویلی، یو غمجن یو ښکلی غم احساسوم. او ښکلی غم شاید موږ د خلکو د ژوند سره هم ارتباط ولري، د ما د شخصي ژوند سره ډېر ارتباط لري. زه په دې فصل کې ډېرې خاطرې لرم او کله کله په دغه فصل کې د شعر او د ادبیاتو په باره کې هم ما ځینې آثار لیکلي دي، خصوصا هغه منصور آثار دي، منظوم آثار نه دي. فکر کوم چې دا به د دې اثر یي چې په دې فصل کې زه احساس آرامش کوم. غالبا هغه آثار چې په دې وخت کې ما لیکلي دي نه ټول، بلکې یوه برخه د هغوی ډېر انساني او ډېر عاطفي او د وطن او د خلکو سره د نزدېوالي او د همدردۍ تر احساس لاندې لیکل شوي دي.
دی وایي چې خزان ته یې ډېره شاعري هم کړې ده چې په بېلابېلو ټولګو کې چاپ شوې ده.
هر خوا ګلان خزان زپلي دي، باغ کې د بلبل ځاله ویرانه ده، وریځو بیا د غم ژړا سر کړې ده، دا د غم نړۍ په غم ودانه ده. باد د ونو پاڼو کنارې وهي، منی غوګو کې څه ویلي دي، سترګې د فلک لوینو ډکې سوې، ګوره زبانی بیا څه کوي.
خزان ته طلایي موسم هم وایي. دا چې ولې ورته دا نوم ایښودل شوی د کابل پوهنتون استاد عبدالسمی وحدت یې په اړه وایي.
طلایي موسم په دې معنی باندې سی یو خو د ونو د بوټو د چمنونو د ټولو رنګ طلا رقم کیږي، ژیړیږي. او بل په عامه معنوي معنی همدا داسې د طلایي موسم کې هغه فصلونه د دهقانانو د خلکو سی خصوصا افغانستان یو زراعتي هیواد ده. په دغه موسم کې انسان خلک دهقانان کروندګر بزګر هغه خپل د میوه حاصلات اخلي، د غنمو حاصلات اخلي، او دغه د دې لپاره هغه طلایي ارزښت چې د ټول کال مصروف وي، ټول کال خواري وي، ایستلې وي، زیار ایستلې وي، نو په دغه موسم کې که هغه خپل دهقاني کومه پای نتیجه ورکوي هغه حاصلات له همدغه موسم کې اخلي، ځکه طلایي موسم هم ورته وایي. ما ته د دغه موسم یو پیغام دا ده چې کله چې ونې بوټي شان ورو ورو خپل رنگ بدل کی او ژیړ سی، دغه پاڼې لویږي په ځمکه باندې لویږي، نو دا پیغام خلکو ته ورکوي چې انسانان باید په خپلو کارونو کې، په خپلو صداقت او رښتینولۍ کې همدا یو مخ ولري، یو رنگ ولري.
د وحدت په خبره چې د منی یا خزان په موسم کې اکثره وخت ځوانان یو شمیر ځانګړي لوبې کوي او یا هم له قدم وهلو خوند اخلي. دی وایي چې منی په موسم کې خلک د ژمي لپاره لاندی کوي او یا هم یو شمیر نور ځانګړي خوراکونه جوړوي.
په کلي او اطراف کې د موږ سیمه کې په ولس کې دا دغه وي چې په دې موسمونو کې لاندې کیږي، او په لاندې کې خور او خپلوان او ترندې او هغه سي واده سوي وي، هغه ټول د ورور کور ته راځي یا د پلار کور ته راځي، او په همدې موسم کې هم یوه میله غوندې موږ همدا فولکلوریکي میله همدا وي چې د لاندې میله وي.
وحدت زیاتوي چې په خزان کې د دوی او یو شمېر نورو سیمو کې ځانګړي خواړه هم پخیږي چې له یو بله توپیر کوي. د خزان په موسم کې هر سیمه ځانګړي لوبي لري چې یوازې په همدغه موسم کې یادې لوبي ترسره کیږي. د پکتیا د احمد خیلو ولسوالۍ اوسیدونکو نذیر خان وایي چې د دوی په سیمه کې هم د منی موسم ځانګړي لوبي لري.
موږ چې د منی په موسم کې په د پکتیا په ساحه کې بیا د دې موسم لپاره خاص لوبي لرو چې د دوو لوبو نومونه زه کوای شم تاسو ته واخلم. چې اول هغلته موږ د تنکیو ځوانانو لوبه ده چې لاسویونکی ورته یایي، هغه بیا ماشومان په میدانونو کې کی کوي، او بله خاصه لوبه چې موږ پکتیا کې بلخصوص د جاجایو په سیمه کې بیا د منی موسم دپاره لرو، هغه د اډیو لوبه ده.
د کونړ اوسیدونکي باسره امانی چې د ادبیاتو پوهنځي زده کړیاله هم دا وایي چې خزان پر ولسی ادبیاتو هم ځانګړي اغیزې کړي. هغه وایي
په پښتو ادبیات کې هم بعض لنډیګانې، شعرونه او بعض اصطلاحات پکې دي او ډېر زیات یاد شوی دی، او یو خاص موسم د ډېر ښایسته ښکاري ټول ځایونه.
ته کولی شي چې ما ته کومه لنډۍ ووایي چې په هغې کې خزان یاد شوی؟
ول نه، په زیړو ګلو کې برمه کړه خزان به راشي بیا به وکړي ارمانونه، وایي خبر مې واخله خوږه یاره لکه د زیړو ګلو ونه خزان شومه.
ترنو ویدونکو دا وستاسو لپاره د دیونه ژوند په شیبو کې خبرونه سمو خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدل شي، p.azadiradio.org. او که چیرې غواړئ لیکونه راوستوي نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 44 یو بیا، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. ستاسو بریا زموږ هیله ده.
بلا وقت لما جانا نظمان